په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروګرام د کرخه پر غاړه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بل اینڈ ملنډا ګیټس مشر د پولیو ختمولو په اړه خبرې کړې دي او د اوکراین ولسمشر وایي چې د روسیې د حملو له وجې په پراخه کچه ماحولیاتي زیانونه مخې ته راغلي. د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو د دویم پړاو لپاره رائے اچول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلي چې د بلدیاتی انتخاباتو په دویم پړاو کې په اوله مرحله کې ټاکل شوي کونسلران د وو میونسپل کارپوریشنونو، اته سلویخت میونسپل کمیټو او د 1500 ونوي یونین کونسل او مخصوص سیټونو لپاره وټونه اچوي. رائے اچونه د ښځو لپاره په مختص شوو څوکیو کې په 33% سیټونو، د زمیدارو، مزدورانو او غیر مسلمو لپاره په 50% سیټونه کیږي. په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو د 2022 کال د مې په 9 ترسره شو. هغه وخت سبې په 22 ضلعو کې رای اچول شوی، خو په 2 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو په څوکیو د جولای په 2 نیټه بیا ټاکنې شوې چې د مې په 9 د بیلابیلو پیښو له کبله پکې ځنډول شوی وي. د پاکستان وزیر اعظم وای له هواده د پولیو د ټولو قسمونو د ختمولو لپاره حکومت ژمن دی. شهباز شریف دا څرګندونه د دسمبر په 14 د بل اینڈ ملنډا ګیټس شرکت لم شریک مشر بل ګیټس سره د ټلیفون لارې د خبرو پر مهال کړی دی. د پاکستان ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي شهباز شریف په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې چې د یو کلن ځنډ نه وروسته په 2022 کال کې یو واری بیا د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. خو دا یادونه هم وکړه چې په روان کال کې د سپتمبر میاشتې نه پس د پولیو په نوي کیسونو کې وقفه راغلې ده. بل ګیټس په پاکستان کې د روسیو سیلابونو له وجې د خلکو په مړینه بیا خفګان خود او د پولیو د مخنیوي لپاره د خپل ملاتړ ډاډ هم ورکړ. سو په یاد هیواد کې یو ماشوم هم د ګزړن له وجې د معذورۍ ښکار نشي. د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو 15 وزنې بهیر پای ته رسیدلې ده. دا بهیر د دسمبر پاتما پیل شو تر 12 منټې پورې دوام وکړ. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې او چارواکي پرون د نومنه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې نستیش 15000 ماشومانو ته ساسکي ورکړل شو. خو د جنوبی وزیرستان په مسیدو سیمه کې ځایي خلک وایي چې د پولیو ټیمونه ندي ورغلي. د مسیدو د دوه سیمې سب ډیویژن لدا او سروکې دي. سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پرن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دور درام کمپین دی پولیو چې په ساوث وزیرستان د مسجد ایریا شه سب ډیویژن سروې کوي او چله دا دوا سره ډیویژن دی په داسه د میزه چې کیم پوس په مقابل کې په یو لزر نه یوته د میز بچن په دیږي چې د پولیو د وکسین نه کیم دی دا مروم شوی دی.
سیمه ایز چارواکی شاه فیصل غازی د پولیو د کمپین له پیلېدو وړاندې د دسمبر په 6 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د روغتیا کارکوونکي د طالبانو د دړکو له ویرې لدا او سروکېته ندی ورغلي. چین له خپل وګړو غوښتلی چې سمدستي دی له افغانستانه اوسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین د دسمبر په 14 په یوه خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې رواني بې امنۍ ته په کتو دي ټول چینایي وګړي او موسسې د سمدستي له افغانستانه اوسي. دا غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې په کابل کې د دسمبر په 12 د چینایانو په یو مېلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چپړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. د چین د بهرنیو چارو وزارت د وانګ وین بین په وینا 15 چینایي وګړي پکې زخمیان شوي. د اوکراین ولسمشر وایي چې د روسیې لخوا په دوی د تحمیل شوې جګړې له کبله مخې ته راغلي ماحولیاتي تاوانونه به میلیونونه انسانان تر کلونو کلونو پورې متاثره کړي. ولودیمیر زیلنسکی دا څرګندونې نن د نیوزیلینډ پارلیمان ته د ویډیو لینک له لارې د وینا پر مهال وکړي. نوموړي له نیوزیلینډ وغوښتل چې د دې بحران د مخنیوي په موخه د سفارتکارۍ مشري په غاړه واخلي. او اخیری خبر دا چې په دوحه قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ارجنټینا کرویشیا ته په ماتې ورکولو فائنل ته وته. په دې لوبه کې ارجنټینا 3 ګولونه وهل خو کرویشیا کوم ګول ونه کړی شو. د په دې توګه ارجنټینا په شپږم ځل د فیفا نړیوال جام پای لوبې ته لارا پیدا کړه. یاد هیواد اخري ځل په 1980 اتیایم کال کې د فوټبال نړیوال کپ ګټلې وو. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه او اوریدونکو د کرخه پر غاړه خبرونه د دې ونې په پروګرام کې له افغانستان سره د چمن پر پولاد د تاوتریخوالي د ورستۍ او پیښو د لاملونو او د سیمې پر خلکو کاروبار د هغو د اغیزو په اړه بحث شوی دی. د خبرونه شاهین بنری پرون د نهې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وه. دا وخت تکرار دروړو. دا کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. وريدونکو نن په دغه خبرونه کې باس کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لارا دغه دروازه چې هر ورځ په پزرګونو خلک تګ را تک کوي کاروبار پکېږي په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدمنۍ او د تشدد پیخم رامنځته کیږي او دغه په نتیجه کې که یو خوا لارو تړل شي نو بل خوا د خلکو ولسی ټولنیز ژوند اغیزمن شي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسی. د تیری سورزونه دغلته بیا د بدمنۍ پیخې رامنځته شوې دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې ونې پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 20 پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14 لاغې وروسته تړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتي دسمبر په 14 په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستانی او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیری دغې ترمنځ ډزې شوې دي او دغې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوې دي او 1100 پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې باسکو چې دغه پیښه ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره تر اوسه سم میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوزي. ما سره د خبرونې لومبې برخه کې له کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده داغی مشر داروخان اسکزی صاحب هم راځي. خو اړومبې د ترین صاحب نه پیل کو. ترین صاحب تاسو ته ستړي مو شوم په خیر.
ډیره مننه بنارس.
نو ترین صاحب موږ ته خو د دسمبر په 14 چارواکو ویلي چې دغلته په ډزو کې 13 وګړي چې دینو دا وجل شوی دی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق صاحب لیکلي دي په ټوئیټر پاڼه چې په دین خط کې 13 پاکستانی 13 وګړي زخمیان هم دي. نو کله زمګه وريدونکو ته وایي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه سو شو او اوس تازه صورتحال څه دی؟
ډیره مننه شاین بنری صاحب. تاسو خپل هم وویل چې د دسمبر په 14 نیټه دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او سپین بولدک کې چې کوم سرحدي پوله ده دلته دې ته باب دوستی یعنی د دوستی دروازه هم ویل.
جی جی جی.
هغه وخت رامنځته شو د پاکستانی چارواکو وینا چې کله ځینې قاچاقبر هغه د خاردار تار دی هغه د پرې کولو هڅه وکړه او دوی د پاکستان په لور تر رنګوتو هڅه کړې وه. نو پر دې مهال د پاکستان چې کوم سرحدي عسکر دي یعنی ایف سی هغو پر هغو باندې ډزې کړې وې چې مقصد یې دا خلک بیرته د افغانستان په لور شړل وو. خو وروسته بیا هلته د افغانستان چې کوم سرحدي یا امنیتي ساتونکي دي د هغو لخوا د پاکستان په خوا بیرته جوابي ډزې شوي وې او دغه د 14 په دسمبر تقریبا 3 د دواړو خواو څخه ډزې وسوې. د دې په نتیجه کې د پاکستان ولور ته د پاکستانی چارواکو وینا چې 8 کسان چې هغه مړه شو یا وژل شو او د سیول هسپتال ایم ایس چې دی ډاکټر مالک دی نو دا هغه سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول شاوخوا 40 کسان چې دي هغه نور چې دي زخمیان دي او بیا تلس زخمیان یعنی 14 زخمیان د لیکوټ تر راوړل په هغه کې هم 2 کسان چې وو هغه د زخمونو یعنی مترغه تا نه راوړي او بیا د خپل پوره پریکړې نو دغه ډول 8 کسان د پاکستان په وینا چې هغه وجل سوي دي. خو د پیښ وروسته نه یوازې دغه سرحدي پوله په انګامي توګه سو بلکې چې کوم تجارت وو هغه هم بند شوی وو. لکن بیا د دسمبر په 12 نیټه یعنی پرون سهار بیرته پوله خلاص و د تګ راتګ لپاره د تجارت لپاره، او دا وخت چې دی پر پوله تګ راتګ او تجارت چې دی په عادي توګه روان دی.
اوس دیکھیے مهم خبر ادا دا ترین صاحب چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف صاحب پرون پارلیمان ته په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ترې د سپین بولدک چمن د انخت لامل بخنه غوښته ده. دی وی چې را دغه معاملې هواره شوې ده او تاسو وی چې را لاره هم پرانستل شوې ده. خدا پیخي دغه شانتي ډیر په تواتر سره روانې دي. دی وجه څه ده؟ یعنی د دې مخکیم داسې شوې دي اوس مو شو او یاره دا چې بیا مو شي دغه لارې وتړل شي دا مسله هواریږي ولنه؟
د دې مسلې چې کوم لوی هیلت دی، یو خو دا خاردار تار دی د پاکستان لخوا چې لویږي پر بارډر باندې، ځکه ډیورنډ لاین باندې نو افغانان کله هم ودې ته نه دي تیار شوي چې د ډیورنډ کرښه چې د هغه ومني. خو پاکستان همیش دا ویلي دي چې د افغانستان لخوا وسلوال کسان راځي او په پاکستان کې بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړه صوبې چې دي دلته د تیرو شلو یا دیرش کلو څخه چې کومه وضع ده ډېره خرابه ده. بیا په خاصه توګه د تیرو شلو کلو راهیسې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا بلوچستان ته، نو دلته پاکستانی چارواکي هیله لري او داسې ګمان کوي چې د دې یو لوی هیله دی هغه دغه بارډر یعنی سرحدي سیمې دي. نو که دوی وکولی شي چې دغه سیمې په بشپړه توګه وتړي او د یو پراپر چې کوم بارډر کراسینګ وي، یعنی د دنیا په نور ملکونو کې چې کوم خلک ځي راځي پاسپورټ وي شناخت کارډ وي نو هلته د شناخت وي، نو دا ډول په هم د پاکستانی چارواکو په وینا چې تجارت هم سم سي د خلکو تګ راتلو. خو بل هلته چې کوم په افغانستان کې د طالبان حکومت والی، نو بیا هلته هم دا ګیله روانه ده افغانستان څخه چې کوم خلک پاکستان ته راوړي او بیا هلته یو خلارې ډېرې تنګې دي بارډر په بیا زنانې را سره هم سم وزن کېږي باندې چې خو اوس دغه پیښه چې رامنځته شو نو پرون د دفاع چې وو هغه دلته خواجه آصف پټ ته هم رالی داسې او بیا دلته د افغانستان په خاصه توګه د چمن پر پوله چې کوم رامنځته شوی وو دلته د چارواکو سره هم ولیدو او د نېشنل سیکورټي ورکشاپ کې هغه دا وینا وکړه. نو هغه هم دا وویل چې موږ د کابل سره په تماس کې یو چې د مستقبل یعنی د راتلونکي وختو لپاره موږ د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړو. چې دا هم ویل چې دلته 3 میلیونه افغانان یعنی 1.5 لک افغانان دا وخت په پاکستان
کې ژوند کوي. بالکل تاسو ډیر نه سارو مصرب یوې پښتنې د پاره به ماته انتظار کوي. خو ما سره د روخانه سگزي صاحب د ټلیفون په کرخه دی نو دې سره به خبرې وکړو. سگزي صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر ډیر مننه.
تاسو ته اوریدونکو ته سلام کارانو ته زموږ سره ګډون لرونکي
ډیر مننه جی. تاسو ته خو وخت پوخ باندې مونږ تکلیف درکو او تکلیف د لغه وخت کې درکو چې د لارې بندي شي او اکثر د لارې بندیږي د خلکو په کاروبارونو سره هم خراب شي د خلکو ژوند سره هم اغیزمن شي. نو تاسو خو په دغه لارو باندې کاروبار کوي د مدونه کوي د چارواکو سره هم ناسته پاسته کوي د ستونزو هواریږي ولې نه؟ دا بار بار ولې داسې کیږي چې د لارې بندیږي؟
اصل کې شاین صاحب خبرې ده چې یو خو ترین صاحب په ډېر تفصیل سره په دې باندې رڼا واچوله. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شخړه سیاسي ده، په دې کې معاشي ده نه تجارتي ده نه. زموږ د ډېرو مدو څخه دغه غوښتنه ده د دواړو طرفونه، د افغانستان دا اړخه د پاکستان دا اړخه، چې په کار دا ده چې معیشت او سیاست دا سره بیل کړل شي. ځکه چې په دنیا کې چې دی هغه تاسو ته معلومه ده چې اکانومي چې ده هغه ډرایو پالیټکس، لیکن دلته د بد مرغه چې ده هغه زموږ پالیټکس چې دی هغه په هر شي باندې چې دی هغه سټیرنګ زموږ د پالیټکس په لاس کې دی. په دنیا کې سټیرنګ چې دی هغه د معاشي ګټې دپاره وي او چې چیرې ستا معیشت وي، نو هلته چې دی هغه خلکو چې دی دا هغه سره پیژندل وای. دا چاینا ته تللی وم، هلته یو کمپنی وه، هغې ویل چې موږ الیکٹرک موټر سایکلز په پاکستان کې چاته ډیسټریبیوشن ورکول غواړو. نو ورسره شرط دا چې موږ بیا د هغه ځای ته انډیا ته د دې بیا هم د دې ځای نه سپلای کوو. دا به تاسو کولای شئ که به نه شئ کولای. نو دا غیر زما جواب دا چې دا که تاسو هر چا ته ورکوئ د دې تعلق په د پاکستان او د هندستان د سیاسي تعلقاتو سره وي چې هغه په دې لاره باندې به اجازت ورکړي به نه ورکړي. لیکن د یو ډېر کلک حریف ملک چې چاینا دی ورسره د انډیا سره دا غیر باوجود دا غیر پالیسی معاشي طور د انډیا سره ډېر هوار او ډېر دوستانه ده. نو په کار دا ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم معاشي صورتحال دی معاشي ګټې دي هغې په لاس کې واخلو، هغې په خپله د ځان پاکلی وګورو او د افغانستان پاکلی وګورو، ځکه د افغانستان سره هم د ټولو نه نږدې منډۍ بله نشته. لیکن د بده مرغه زموږ چې کوم چارواکي دي زموږ مشران دي د هغې دا خوښه ده چې موږ د افغانستان سره اول سیاسي طور دا لارې هوارې کړو بیا معیشت د هغه باده ګورو. او په دې کې چې دوی دا تقریبا دا څلور لسیزې پنځه لسیزې تیرې شوې چې زموږ د افغانستان ترمنځ دا شخړه حل شوې نه ده او معاشي طور موږ افغانستان ته دا لاره ورښیي چې تاسو د انډیا سره کاروبار وکړئ، تاسو د ایران سره کاروبار وکړئ، تاسو سنټنډیشا سره کاروبار وکړئ. هغې موږ په دې مجبوره کوو چې هغه په خپله خپله کارخانه نه لري، خپله انډسټري نشته، خپل مواد دی نه ساتي. لیکن د دې باوجود هغې ته چې دوی د هغې اوله پرایورټي د پاکستاني پاکستان سره تجارت پاکستاني پروډکټ استعمالول وي. لیکن دغه چې کومې مشکل مسلې پکې راځي د دې په وجه باندې هغې ته نورې منډې موږ په لاس ورکړو. او باوجود د دې چې د افغانستان څخه مالونه موږ ته راځي دا په پاکستاني کلدارو راځي، په پاک روپیز کې راځي او د نړۍ دنیا څخه موږ راوړو
پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خنې دي، کله په یو شي خراب شوې، کله په بل شي. خو کله چې طالبان واکمن کېدنو په پاکستان کې ډېر خوشاله شوی، اوس هم زموږ ډېر سیاسي مشران چې دي هغه ته ډېر سور کې دي چې کاروبارونه به مخ شي. نو دا غي د دې بدلون سره دغلته ستاسو کاروبار باندې څه ښه اثرات پرېوتی دي؟ آیا هلته نظام شته د ټیکسونو د سیزونو د ترتیب ورکولو په پراپر طریقه باندې د کاروبار د وړاندې بوتلو؟
دا چې د افغانستان چې کوم ټیکسیشن نظام دی، دا که د زاړه رژیم وو که نوی دی که د طالب دی، دا د خلکو لپاره ډېر اسانه دی. په هغه کې ډېر زیات ټیکسونه نشته. د په پاکستان کې ډېر لوی مشکل دی. په پاکستان کې که شیر امه سم په ټیکس ورکې، که خرڅېم په ټیکس ورکې، چې د چا څخه بیا خوستي هغه په ټیکس ورکړي دي. دا دلته مشکلات ښه حالت د ټیکسیشن نظام ډېر بهتره دي. اوس هم بهتره دي، په پخواني نظام کې ډېر بهتره و. هغه ډېر ځل ټیکسونه نه لري، هغه یو عام سمپل ټیکسیشن نظام دی او په هغه باندې خلک ډېر خوشاله دي، په هغه سره خلک ډېر خوش دي. او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دو طرفه تجارت دی، دا په تاریخ کې د ډېر وخت بعد اول ځل دا اوسو چې دا د پاکستان په ګټه کې نه دی، دا افغانستان په ګټه کې دی. د دوی چې کوم ایکسپورټس دي، دا د پاکستان د ایکسپورټس نه زیات دي. دا وخت کې د پیسو د پاکستان څنګه دا راځي نه را مټیریل راځي، هغه پروډکټس راځي چې پاکستان یې بیرته په کارخانو کې استعمالوي. نو په هغه حساب باندې دا که د افغانستان څخه امپورټس راځي او که د پاکستان څخه ایکسپورټ ورځي، دا د بل تجارت د ټول د پاکستان په ګټه کې دي.
اوس حجم څومره دی د کاروبار؟ ځکه چې یو موده کې تاسو ډیر خوشاله وئ چې ښه کاروبار روان دی، بیا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وه، هغې کې اغېزمن شوي او لارې به بندې دي او دا آیل ټینکرې به سوځول کېدي. نو اوس خو قصه لږه ښه شوې ده. اوس حجم څومره دی د کاروبار تاسو چې افغانستان سره؟ جی،
اوس په پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي حجم دی، د تیرو درې میاشتو چې کوم اعداد شمار راغلو د جولای اگست سپتمبر، نو په هغه کې چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان برخه پر زیاته ولا. زما په فکر چې د ولساو د 300 میلیون ډالر په حساب باندې د امپورټ ایکسپورټ شو، او دا په دې حساب باندې چې دای شي د کال په اخر کې د پاکستان او د افغانستان مجموعي تجارت کې دا د 3 بلین نه زیات شي.
حاضر
زما سره په هغه د شمار دا وخت ما مختلفه
په
خدا دې چې پاکستان او د افغانستان دا وخت چې کوم دوه طرفه تجارت دا په بندرونو باندې چې په کم کم بندر باندې کار دا هلته همیشه همیشه د ګاډو د اوږده لاینونو ولاړی په دوه ورځې درې ورځې دا موټران چې دي دا غږ نه پاسیږي. ډاکټر خان د غلام خان د چمن د ټانګور اډا د نور ځای نه دي هغه ټول باندې تجارت دومره سیوا شوی دي دومره زیات شوی دي چلته ګاډي په درې ورځې کې لري دوته تیاریږي. تجارت خو ډیر ښه شوی دی ډیر په خوانه زیات شوی لیکن حالات نه دي ښه هغه رنګ فازګار مې چې تاجر ته هغه باندې اسانتیا دا معلومه چې دومره زیات ورځې ودرېږي یا خاص کر دی افغان ترانزیت چې نو هغه باندې کوم ډیټنشن پرېوځي دا $100 د یو شته هغه باندې د کنټینر ډیټنشن پرېوځي ورسره د موټر توقف تاسو ورسره شامل کی نو هغه د دې په علاوه یعنی پنځلس زرو نه واخله تر دېرش زرو پورې په یو کنټینر باندې هر ورځ تجار باندې خرچ راځي نو کله لاره دارنګ د هفتې لس ورځو دپاره بندې نو دا به هر تجار چې دي په یو کنټینر باندې پنځه شپږ اته لس لکه دا به د اضافي خرچې راځي د ګټه دومره نه د دې نه کمې.
صحیح ده اسګ صاحب تاسو مصروفیتونه لرئ کراچۍ کې او په غونډه کې شریک کې بیا موږ سره خبرې وکړې نو زه ډېر مشکور یم ډېره مننه جی کاروباری اڑخ باندھے خبر اترے اوکڑے ہوتا سو وقتی پخپلو خبر کیوں دیر شلک افغانان چدی دا پا پاکستان کی جوان کئی دغه شانتی بزرگونو خلق چدی آغا طرف تا اوڑی اوغا کاروبارو نہ کئی نو د دې لارې بندې دو د تشدد د دې پیخو اوس تازه صورتحال چې دغه تک به ټولې نه دي کوم کلی دي کوم خلک دغه ته ژوند تیری دغه په ژوند باندې څه اثرات پرې خې دي لکه دغه څه ګلې دي دغه حکومت نه څه غواړي دغه څه غوښتلې
ګور بنری صاحب دلته هر ورځ چې دی پر دغه پوله باندې د حکومت د عدد شمار مطابق چې دی د پنځلس څخه بیا نیول تر شل زره پورې انسانان چې دی هغه اوړي او راځي په دې کې زیاتره د چمن او کل عبدالله د دوه ډیسټریکټ چې دی ضلع چې دی دا خلک پر شناخت کارډ کولای شي چې ولاړ شي بیش ویش منډي چې د آلتا آزاد منډي د ټکسپری منډي د نو دوی دا شی راوړي څوک وړي راوړي څوک وړه راوړي څوک دا وخت چې دی د افغانستان څخه پیاز چې دی هغه را روان دی په پاکستان کې پیاز بیخي ډیر ګران دی نو د افغانستان څخه پیاز را روان دی او د افغانستان د لارې د ایران څخه ټماټر دا وخت را روان دی چې په پاکستان کې دا وخت دا غم د ټماټرو ډیر مشکل دی او بیا د دې سره د افغانستان انار چې دی هغه دا وخت را روان دی یقینا کله د افغانستان انار او پاکستان ته نشي رانو په پاکستان کې به څو کیلو په 0 روپیه هم نشي پیدا کولای او دا وخت په 200 په 1.5 روپیه باندې خلک ډیر آسانی باندې د افغانستان انار چې دی هغه خوري او بل خو ته چې کوم ادي خلک دي د چمن او د کل عبدالله هغه هر سار چې دی هغه ځي بیش منډي ته دغه ځای کښنه شي راوړي یعنی ما شام ته د 15000 کې 1000 کسان داسې دي چې هغه یو 2000 3000 15000 روپۍ ځان ته د کور روزي پیدا کوي او بل د دې پاډر لوی مشکل دا دی چې کله هم د بنسي د افغانستان د کندهار هلمند او دا شاوخوا چې کوم د افغانستان د سبي دي اغه زیاتره خلک دلته کوچ ته د علاج په خاطر راځي نو زیاتره دا سی وی چې ډاکټر د درو میاستو د وی میاستو د وخت پر کړی خوغه بیا دې نس کولای چې هغه پر ټیم باندې راورسیږي نو دا مشکلات چې وسم په افغانستان کې د علاج معالجه هغه سہولیات نسته د دې خلکو په وینا کم چې ودی ضرورت لري نو چې کله بارډر خلاص وي او سموت وي خلک چې راځي خپل کاروبارونه کوي هغه بیا ډیر خوشاله وي لیکن چې کله بارډر بند سي نو بیا د خلکو نس یعنی روزګار چې دی هغه ود دې سره تړلې نو داغه بیا احتجاجونه نه مظاهره وي او د حکومت او انتظامیه لپاره هم مشکلات زیات سي دی امیش تا غوښتنه کوي چې کچېره هم د حکومتونو ترمنځ یو څه اختلاف وي یا دغه راسي نو بارډر بندېدل چې دی هغه ضروری نه دی هغه د پاکستان د خواوي کړه د افغانستان د خواوي وایي چې دی بارډر خلاص وساتي د خلکو تګ راتګ خلاص وي خو بلی مشکلات چې هغه دی کولای شي چې د خبرو د لارې هوا
اوس دا ترين سیب چې د کم د تشدد او د بدامنه پیښ شو چې نه عادي وګړي پکې وجل شو، دا خو به غریبان خلک وو، د غزې مزدوران او عام اوسیدونکي شل پکې زخمیان هم شو، دا کسان څوک دي؟ د دې څه پته ولګي د کنا؟ او دویم خبر دا ده چې د دوی سره د حکومت لخوا سمرسته کیږي د کورونو، د دې کورونو سره کنا بس دوی مړ شو خبره ختم شو؟
یقینا اوس په دې کې بنیادی صاحب زه د اورېدونکو لپاره، یو دولس کلن ماشوم په دې کې مړ دی او د یو کور دوه ورونه چې کاروبار کوي هغه په دې کې وژل شوی دی. او په چمن کې مطلب تاسو اندازه ولګوي چې په یو دغه شهر کې شاوخوا یا نه جنازې کیږي، او بل بیا چې زخمیان هغه په هسپتالو کې نو پراکورو باندې په دغو په بچانو به څنګه تیریږي؟ مطلب نن پرون خاور ته سپارلې دي، نن خلک زموږ تاسې قبایلي ټولنه ده، نو خلک د ګرد خپاتاو ته ځي، دغه ته ورځي، دغه لپاره دا لړۍ سلسله چې وه هغه نن روانه وه. او بل دا دی چې د دغه ډول پیښو څخه بیا په چمن کې نن هم چې ما خبرې وکړې نو په خلکو کې خفګان ډیر زیات وو، هغه هم دا وایي چې کوم اصله کارول سوی د هغه هم د نوله د وسله د چې کوم راغلی د نشت یا د چاودیدونکي مواد چې دي نو دغه څخه نقصانونه خو ډیر سوي دي، و کورو ته هم و دوکانو ته هم زیانونه اوښتي دي، و بلډینګانو و ودانیو ته هم زیانونه اوښتي دي. خو د حکومت لخوا چې دي همیش چې په دا ډول پیښو کې خلک وژل کیږي په بلوچستان کې، نو دوی ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې که یو سپایي وژل کیږي نو هغه ته هم لس لک روپۍ دغه فیملی ته ورکوي، او کچیر اوس دا کسان مړي دي نو د دې لپاره به هم احتجاج کینن کیږي، خلک به پر سړکانو راوځي، نو بیا د بلوچستان حکومت چې دی هغه به بیا یو اعلان کوي چې موږ به ولې دلته بدقسمتي دا ده چې کوم خلک احتجاج نه کوي پر سړکانو نه راوځي، تر هغه وخت پورې د دې چې کوم ستونزې وي مسلی وي حکومت یې نه واري.
صحیح ده، ترین صاحب ډېر تفصیلي خبرې مرا سره وکړې، او واقعي هغه خبرې مرا سره وکړې چې هغه زموږ په روزانه راپورونو کې نه کور کیږي، ځکه چې د راپور لمن چې هغه ډېره محدودې او ډېرې خبرې پکې نشي کېدې. خو یقینا دې جنگ جګړې دې بدامنې او دې د لارو بندولو دواړو طرف ته چې کوم پښتانه قبایل ژوند تیري، قبیلې ژوند تیري، دغې ژوند او کاروبار او دغې ټولنیز چې کوم هلې ځلې دي هغه ډېرې غزمنې کړي. ستاسو ډېره مننه چې تاسو وخت وستو ما سره د خپرونې کې شرکت وکړو، ډېره ډېره مننه کوم. او د خپرونې په دې دویمه برخه کې به ما سره له کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکې او خبریال سید علي شاه صاحب راځي، اورنګزیب کاکړ چې دی د مقامي خبریال دی سره به خبرې کوو، او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکي دی او د غلط چې کوم د دکاندارانو کاروباریانو اتحادیه ده داغي مشر دي، نو مقامي کچه باندې په دغه سیمه کې سره واندي داغي نه ځان خبرو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اورې د کرخې په غاړه، او مونږه باس کو د پاکستان او افغانستان ترمنس چې کومې تجارتی لارې دي، او بیا د چمن په پوله چې کما ورسته د بدمنې پیښه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان عادي وګړي وجل شوې دي او تر شلو پورې زخمیان دي، دا غي په نتیجه کې د غلارم تړل شوې وو، د غلارې تړل کې دوه خلکو ژوند او مغز من کړ دي، ګوچ د لار اوس پرانستل شوې ده. خو د دغې نروستو په دغه سیمه کې د امنیت وزه صدا او دغلتا د دغه ستونزو د هواري د پاره سچارې روان دي، دغه باندې با خبرې کو. یو دما خلو د دې مين نروستو چې راشو نو مونږ به د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزي سره خبرې کو. مشال لیدو دغه او خبرون اور د کرخه په غاړه زمونږ دن موجوده د چمن په پوله باندې د بدمنه ورسته پیخه د غین ورستو د خلکو په ژوند ټولنه کاروبار دغه اثرات او تازه امنیتی و د صدا د بلوچستان په دغه سیمو کې ما سره د خبرونه په دې برخه کې د کوټینا د سیاسي او سیمهیز چارو شنن کې نو موړي خبريال سید علي شاه صاحب برخه اخلي. شاجي سلامونه په خیر.
مننه بنيري صاحب.
ډیر مننه تاسو مصروفیت لره ما ته پته ده او موږ نو وخره ک نو ډیر مشکور ما او وړمبه پختنه بم دغه تاسو خو تازه صورتحال نه خبر یې د تشدد پیخ شي وي دي نه کسان مردي شل زخمیان دي لارې وټړل شي بیا پرانستل شي دی باندې منور ملمنو سرم خبر وکړه خدا پیخی ډیر تواتر سره کیږي بار بار کیږي او موږ دا هیله لرل چې د پاکستان او طالبانو د حکومت خوړی کې ډیری خدي دا کیسه به کمی شي بیا هم کمیږي نه ورسته ورځ سیوا کیږي نو ستاسو ست زیاده دا سره واندې کمزوري کم ځای کیږي.
ما په فکر سره دا کمزوري د پولي و تراړو غاړو ته دا هم د پاکستان او هم د افغانستان او دا ډیره بدقسمتي ده چې دلته داسې یو بارډر میکانیزم نشته طریقه کار نشته. اوس یو بارډر د ایران سره هم دی دا هغه بارډر تقریبا هر درې میاشتې جوائنټ کمیشن دی د پاکستان د ایران ترمنځ. هغه جوائنټ بارډر کمیشن میټینګ چې دی هر درې میاشتې پاتې دی دا کیږي د ورسپت پاکستانی ځانې چې کوم چارواکي دي هغه کښېني دا د بارډر چې کوم ایشوز دي کدا خلکو هم درافتي کدا کاروباري خبري دي نور شو دي هم ګلین دي کډرات چا په نور چا دي دا خو څوم ته ټول حل را باسي لیکن لبد برګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي تی طریق کار موجود دي. بیا دا کوم پیښه چې سره د روس چې کوم دې پر څه پاکستاني سره خو سره چې موږ کله خبري کړې دي نو هغه خدای چې دي چې د دواړو فورسز ترمنځ دا څه څه او بیا د هغه سبا چې کوم طالبان فورسز بیا هغه روسي سره ورزول دي هغه چې دي په عام خلکو باندې نشته دي عام خلکو ته ډیر زیات قانونونه رسول دي او معصوم خلک چې دي هغه کې نشانه جوړ شوی دي بلکې سیول اسپیټال ته راولې دي چمن ته ولې دي خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ او مرغ صورتحال
تاسو د ایران او پاکستان ترمنځ شکم د جوائنټ بارډر کمیشن خبره وکړه او تاسو وایئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کمیشن نشته خو زما په خیال یو کمیټې خو موجوده ده چې هغه د پولو انتظام کوي نو دغه کمیټې کې څوک څوک دي او د دې غونډې کیږي که نه کیږي دا معاملې هلته ولې نه هوارېږي چې خلک په یو بل ډزې کوي دواړه ځواکونه
داس یو لایجن کمیټې ستا د سپینبورګ د کندهار د چمن مشکلات نکی جوړ خلکو نکلو حرکت تی کدا خلکو بزنس تی د خلکو داس ژوندونو سره تړلې دي اوس نو غرب افغانستان کې کفاره ده چې نیمروز دی که هلمند دی کابل دی مشکلات طالبان
او خپل پاکستان پر سر دی پاکستان په اساس
ها
د خلکو ایشوز باید چې حل کی.
تاسو شاجید دی ازغن تار خبر او کړم به د پاکستانی چارواکو نو ورده چې د ازغن تار مونږ زکه غزو چې دا د ترهګرې چې کم چپی دی دا ودریږي دا غ طرف نه ترهګر نه راوړي او بیا شې دینو دلته به مونږ دروازې جوړو دا هر څه چې دی دا به ریګولیټ کوو دی لبه یو قانون او نظام جوړو نو دی ازغن تار دا ستونزې د خلکو دواړه طرف ته یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې په کومولو کې سکردار دا کنه د ازغن تار سره د مسلې نورم پیچیده شو.
ازغن تار وی او ک دیوال وی ک هر شی چې وی زما فکر سره د مسلې حل نه بولم. څه کابل کمنټ د اسلام آباد څنګه کم کمنټ سی حکومتونه دي دا هغه ترمنځ مانګي وی دا هغه ترمنځ یو څه تعلق وی هغه ترمنځ یو د بل سره څه په هن وی څه تعلقات وی کابل او اسلام آباد
اوس دا خو زه خبرې ما او تاسو هم خبرې شاجی چې ډېرې معاملی چې دي هغه یا د وفاقي حکومت په لاس کې دي او یا د امنیتي او استخباراتي دارو په لاس کې دي خو چې بلوچستان کوم حکومت دی هغه حکومت چرته ولاړ دی دغه خپلو خلکو د چمن کله عبدالله چې دا کم خلک دي د دې د ستونزې دي د دې پولې د وجې د دې بدامنۍ د وجې آیا بلوچستان حکومت صدا سے فعال کردار ادا کی کنا چدا مسئلے لگی رقم کی خلق تل گریلی پور کی لگا سانتیا ور کی
بلوچستان دا احد حکومت دی نو تل صدا چی یو جواب دے قابل احتساب او فنکشننگ گورنمنٹ دل صدا چی نستا دل تا خوب پنامہ چیف منسٹر دی لیکن دا آدھا نا خواست نئے کردار اختیار سا او نا دل سے چکم صبحی وزیرا دی دا آغو تا حیثیت سا
خجی
بلوچستان حکومت پلاس بلوچستان سر آئینی طاقت لیکن دل کا گورنمنٹ کو کلام بھی خاص او میں خاص کردار کا
ہم
نے دا گورنمنٹ کم بھی آغاز خلق کی دا هو احساس کې احساس کوه نو زما فکر سره دا چې بنو
ها صحیح ده
د مخ سره غلي دي چې فن سر کم دی وزیرالا هغه صرف بیان نه اور کړی چې هغه مرخصه شي او د دې چمن یا د بارډر چې کوم سوند دي هغه د پاره یو حل لار پیل کړو.
زه ډیر مننه کوم سید علی شاه صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې تاسو د وخت ډیر ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مننه جی هم په دغه تناظر کې جی په دغه سیمه کې د امنیت د حال ځان خبرو چیرې د سکیورټي یا د امنیت وزه څنګه ده مطلب په پوله باندې خدا پیخي روان دي خداغي سره سره چې بیا په خیبر پښتونخوا کې او بیا د بلوچستان په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیخیم زیاتې شوې دي او وروسته د بدامنۍ پیخه چې دا غداده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مشر سردار اشرف کاکړ چې دی پلورلای کی وجل شوی دی په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ لا معلومات راکړي.
د بلوچستان قبایلی مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي کمیټې غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګنۍ ایدره درګۍ کوتیزی کې وخاور ته وسپارل سي. څوک چې د دسمبر په 12مه نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نڅرګند وسلوال تن له لوري په ډزو اوجه سو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روان وو. په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي شوی دی. وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالي شوی دی. د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه نا وخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مسلوی لخوا مقدمه درج کړل شوی ده او د وسلوال کس د نیول لپاره هڅې ګړندې کړې دي. خو د وروستي اطلاعاتو له مخې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیش ذمہداري قبل کړې ده. سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلی درګي کودیزی اوسیدونکو او په کال 1988 کې د سردار سردار عبدالله خان په کور کې ژوندل و. نوموړي لومړی زده کړې د لور رئیس څخه او بیا یې بی اے د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانستې د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1992 کې د کاکړ جمهوری پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې زم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی سوی نه و. نوموړي په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرېښی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل سوی و او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12 نیټه د هغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي نو هغه ول چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده، ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچیانو سره وسېدی او په روان اونۍ کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکه ځمکه یې په خلکو کې بیشلې وې او د دسمبر په 12 نیټه یې دلته یوه قبایلي جرګه هم وکړه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقاهر خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې پنشه کیږي. کار خان غوښتنه وکړه چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او د لورلۍ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. که داسې ونه سو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لاره خپله کړي. بلبل ته د لورلۍ د پولیسو مشر آصف مستوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برای شپه هم پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کس د نیولو په خاطر د ترګری ضد فورس یا سی ټی ډی هم په حرکت کې راوستې ده.
زمونږ خبریال یو ترینو چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د امنیت تازه صورتحال په اړه باندې مونږ لا حال راکوو. زمونږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون میشتو سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دي دغه نن تاسو خبرو دا وخت مونږ سره اسلم اسکزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دا دغه سیمې یو مقامی مشر دی او د کاروباری چې کوم مقامی اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اسکزی صاحب تاسو ته ستړي مشوي په خیر.
جوړ په خیر د ټول د مخه تا ته او ټول اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
او ډېر مننه کوم چې تاسو وخت وستو مونږ سره خبرې کوي. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تیروي او مونږ د دې مسلې د بدمنۍ د دې مسلې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې وکړي. د وروستۍ تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمېر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي، د هغې نه وروستو ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامي مشران څه محسوسوي او څه غواړي چې دا ستونزه هواره شي؟ د حکومت نم څه تمه ده؟ د طالبانو د حکومت نم څه تمه ده؟ څه ویل غواړي په دې باندې؟
ډېره مننه. لومړی خدا دی چې تقریبا په کال 2000 د 2 مارچ سره کم وخت چې کورونا رااله د چمن سره دی پله پاکستانی حکومت بند کړ. بیا پاغه کې موږ احتجاج وکړ پر لټ مکشي نه وي. بیا موږ پاغه کې زموږ کسان شهیدان کلو. بیا دا غسونه سے دردانن اورځي پوری دلتا حالات چدي په چمن سپین بولت په سره دی پله باندې ډیر خراب ته ډیر کړکی چند دی او خلک ډیر ډیر د بدامنی او د بیروزګاری سره مخ مخ شوی. دلته کا شاده کګه داده کده هر ایک دغه سره تعلق لري ک ترانسپورټر دی کاموش پزای جب کی وتوای لغړی مزرکار کدا د کتیجار د ټول متاثر شوی دی. دا 13 ورځ دا کوم پیښه رااله دې نا ډېری پریشانی جوړه ک په دې کې وطن شهیدان سو بے ګناه شهیدان سو او تقریبا 25 نه زیات زخمیان شوی دی او لا ډېر کړي چند او زموږ کاروبار تباہ کړي دي او زموږ روزګار تباہ دي امنیت تباہ دي. حکومت هیڅ هم نه کوي, حکومت صرف تماشا کوي.
دغه د کوم مقامی انتظامی چارواکي دي, ډیپټی کمشنر دي, د پولیسو مشر دي, د اف سی مشر دي, د فوز چکمې داری د غیب مشران دي, نو تاسو خو وخت په وخت احتجاجونه کوي د خلکو سره کینه پاسیم دي. سی یقین دهانی در کړی ده دوی سه اقدامات کوي د حالاتو د خکولو لپاره.
دا یاد ټول کسان چې تا یاد کو دا ټول مونږ ته دروغ د دروغو د وعده را کوي مشته دروغ سو پرې چې کوم وعده زما سره کړې زکه چې په وخت کې زه د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد د کنوینر ولما چې دا ټول وعده زما په موجودګۍ کې سوي دي. زموږ سره عسکري قیادت هم کړی دی او د بلوچستان صوبای حکومت هم کړی دی, اف سی آرمی ټول را سره کړی دی. خو د اوس پرې یو وعده وفا کړی نه ده ځکه چې دا حالات در اوس پر کړکې چن روان دي. او دا اوس هم وایم, بیا مې ویل دي که چیرې دا حالات د حکومت پاکستان په ښه نظر نه وګوري او حاکم وعده چې زموږ سره کړی دی هغه ته د پای ټکی کښېنږدي, تر هغه ساعته پر امن امان او په دې علاقه کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دی. او یوه خبره به زه بله یاده کړم, دلته چې دا کوم یا تاسو افسران یا کرنل دی که اف سي والا دی که ډیپټی کمشنر دی, دا خو راځي, دا خو نوکران دي, دا خپل نوکری پرېډ پر کی پاره کم چې پر کی خو پرې کی ولاړ شي. لیکن موږ او مسائل او مشکلات برته دلته سره پاتې یو. خو د دې لوی وجه دا ده چې پر موږ په منځ کې ډېر غټه بے اتفاقی روانه ده. د دې لوی عامل هم دا غلی.
ها اوس خبره داسې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل دي پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر د سپین بولدک چمن د خط لامل بخنه غوښته ده. دوی ویل دي چې دا کار په غلط فهمه کې شوی دی او د ستونزه هوار شو, غي زبونه مافي غوښته ده او ډیره ته یقین دهانی راکړه ده چې بیا به داسې پیښ نه تکراریږي. د دین مخکیم داسې پیښ شوی دي. د خواجه محمد آصف په دې بیان باندې سوي او سمره باوري چې داسې پیښ به نور نه تکراریږي بلکې حالات به سمي.
هم بنره زدا اندایو تزاد خبره ده د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه آصف او پرون بیان جاری شوی دی. تاسو کتل سه په سوشل میډیا خبر رسنه کې جاری شوی دی د کندار ادرس او دوا کلی اردو کوم هغه چکړه دی هغه دا ویل دی چې دا پیشه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو. دلته خو تزاد د غره روان دی چې دا پیشه چا کړه ده سولونو خو دا غره فارېدل دي چې په دې کې دا د څنګه واقع وسول او کدا واقع څه ویل هغه د چمن د شار څخه تقریبا د باندې څخه 12 کیلومتر لري د شرو وب علاقې ده. دا حالت تر تری خواله د پاکستانی چارواکو او د طالبان درمنځ راغله دي. لیکن دلته بیا په شار کې د توغندي چاړه و توغندوي سوالونه خدا غو پیدا کیږي. دا خدا ایس بی آر د پوج کم شوبه تعلقات هم چې موږ ورته وایي ایس بی آر هم دغه د دې مزمت غندنه کړې د خواجه آصف هم کړې ده او د پاکستان وزیر اعظم هم کړې ده, هر چا کړې ده. خو موږ دا سوال کوو, موږ دا د پښتنه کوو, موږ دا بس خاص کول غواړو چې دا پېښه څه وکړه. طالبان کول اردو درې سو دوه وای چې مانه د کړې خواجه آصف وای چې دا هغه بخنه غوښه ده. دا بخنه د رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي.
دا کوم منس کې چې کوم خلک وجل شو, دا خو د غزې اوسیدونکو خلکو دا پښتنه ما د بل ملمنه موکړه. د دې وجل شو خلکو سره, د دې جوبل شو خلکو سره, د دې زپل شو خلکو سره سم رسته کیږي. یعنی د دې کورونې کندم شوې, دې ته غم په ور پغاړه شو او د خلکو چې کوم روزګار کو دا غېدم به برخې شو. نو د دې خلکو سره بیا سم رسته کیږي کنه کی
د دې چې تیر وری چې ما یاد کې چې کوم وخت په کال 2000 یو دیشم جولای کې کوم واقع وسوله او پاره کې بیا موږ احتجاج وکړ. موږ کوم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره مختلف کوشش وکړ او د صوبای حکومت لمنګ دغه نه یو کول نه ویل کړ په وخت له هغه د ټول شهیدانو ته اعتماد لیکن دا اوس اوس پاکستان حکومت روسه څنګه دی ویلی چې موږ څه کورنۍ ته څور کو یا نور کو یقینا د دا خلک چې ډیر پریشان اوس په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا غمړ سوي دي زخمیان سوي دي بیا زابل روزوارلم کوټی ته د کوټی ډراما سنټر چې دی دا زخمیان د ډیر سخت مشکل سره غولو یعنی عام خاص کم زخمی شي راځي هغه ته کوم علاج ورکول او دغه تم هغه علاج ورکړو لیکن دا څه دی چې بالکل یعنی زموږ سره دا څه یو سلوک اوس روان دی د ایوانانو په شان روان دی
ما کوشش وکړ چې بلوچستان کې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړم خو بریالي نشوم ته د غلطي او مقامي مشرې ژوند کې د غلطه د کور دی د غلطه کاروبار کې د نورو خلکو نه به موري ستا بخپلم پوي په دغه مسله باندې ستا په نس باندې دوړو حکومتونو له څه پکار دی چې د دې قسمه پیښو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي
چوس پکار خدا دې دوړ حکومت نه خوز موږ به دا وای چې آی هغه حکومت قسم حکومت بولی خو لیکن دا اول د واره د لاره کم پیشو مخنیوي لپاره د دغه لمړی د دغه پیشه تحقیقات توسي د دې حقایق په منظر عام باندې راول سي دویم په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولیټ جرنلان د لناستي د دې سره د دنیا په شان کوم سفارتي تعلقات کې تعلقات وي اگر کم د دې سره تعلقات وسی او بل خبره چې الته چیز موږ کمی جوړي روغ کیږي د بارډر په متعلق لکه په خوا چې کېده په شان نن سبا چې دی اغز موږ کسان زموږ د خلک چې دی هغه د مذاکرات نه لري کړی دي او موږ په دا نه خبروي چې دا خبرې څوک کوي د فیصلې څوک کوي د جرګې څوک کوي خو لیکن دا زه وایم که دا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي در څو پرې چې موږ د کچې د دې پیشي مالکان یو د دې وطن مالکان یو د دې خبرو مالکان یو در څو پرې چې ته اصل مالک وشي ته اچینه دغه هغه نه پښتنه نه کوي درغه ساتو پرې حقایق منظر عام ته ناراضي او وطن په خوشاله او سوګاله جوړېدل کېدل نه سي
ډېر مننه کوم اسلم خان صاحب تاسو وخت وستو موږ سره خبرې وکړې تاسو ډېر ډېر مننه
مننه تا او د ټول
اوریدونکو ډیر مننه زده خبرو ټول قدرمند ملمنو ایوب ترين صاحب داروخانه سګزي صاحب سید علي شاه صاحب او اسلم خان سګزي صاحب مننه کوم تاسو د ټول اوریدونکو ډیر مننه کوم هر چرته چې خاده باد او بریلی اوسئ
مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې